ځوان فکر د ازادي رادیو سیاسي اجتماعي خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه ډیر دي خو شای موثر نه وي. د دې خبرې د ثبوت لپاره یو ویلت دا کېدای شي چې د ولسی جرګې او مشانو جرګې غوښ اکثریت انتخابي غړي خپلواک دي. په افغانستان کې له قانون سره سم خلک ګوند جوړولی شي. د نړۍ په غوي وادو کې چې د ګوندونو د جوړېدو اجازه شته یا په سیاسي ډګر کې ګوندونه فعاله برخه لري، نو په دغو حزبونو کې د ځوانانو برخه ډیره محسوسه ده. په افغانستان کې ولې ځوانان په ګوندونو کې لږ تر سترګو کیږي یا ځوانان د ګوندونو په سر کې نه دي، یعنی مشان نه دي؟ دا به د ځوان فکر د روان خبرونې له میلمنو واورو. له کابله ډاکټر محب زغم په ټلیفون را سره دی، او له همدې شاره آزاد خبریال وحید الله غازی خیل په ټلیفون را سره دی، او له کندهار ځوان لیکوال او له سیاسي چارو سره آشنا عبدالاحد محمد یار په ټلیفون را سره دی. خبرونې ته ښه راغلاست. ور بشو محمد یار صاحب ته. محمد یار صاحب، تاسو څه نظر لري ولې افغان ځوانان ګوندونه نه جوړوي، داسې ګوندونه سه اخیزناک کوي؟
دا چې ولې نه جوړوي، زه فکر کوم چې اوس ځوانان دغه ارزښت متوجه شوي دي، او ځوانانو په ځانګړې توګه په تېره یوه لسیزه کې تجربه وکړه چې ځوانان باید رامیدان ته شي او په سیاسي ډګر کې فعال شي، او د افغانستان ورو ورو سیاسي چارې دوی په خپل لاس کې واخلي. او دا چې تر اوسه پورې ولې نه و جوړ کړي، نو ټولو ته معلومه ده چې دغه دیموکراسي په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده، او له بده مرغه چې په داسې وخت کې افغانستان ته راوارده کړه سوله چې دلته شرایط برابر نه ول، نو پر دغه اساس باندې ډېرې ستونزې رامنځته شولې.
محمد یار صاحب، وبخښئ چې خبره مو قطع کوم، تاسو وایئ چې دیموکراسي نه وي. مثلا په 1943 کال کې په افغانستان کې دیموکراسي راغله د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې. هغه وخت سنبي ګوندونه ته اجازه ورکړل شوه، ځوانان را مخکې شول، د پانتون ځوانان و ګوندونه جوړ کړل. همداسې په نورو په ولایتونو په دغو سیمو کې ځوانان یعنی تر نورو مخکې وو. اوس څرنګه ځوانان په راس کې نسته؟
له بده مرغه هغه دیموکراسي چې تاسو یادونه وکړله دقیقه ده چې رامنځته ځوانان یې په سر کې وه، خو هغه دیموکراسي هم د هماغو ځوانانو سرونه وخوړل. له بده مرغه چې یا شرایط برابر نه ول، او یا هم هغه مستبد نظامونه حاکم ول، او ځوانانو ته یې هغسې مخه ور نه کړله چې څنګه لازمه وه، یا ځوانان هغسې روزل شوي نه ول. نو بیا د هغه وروسته پر افغانستان باندې ډېر د دردونکي طوفانونه راغلل. په دغو طوفانونو کې افغانستان په مادي او معنوي لحاظ باندې سخت وځپل شو، فکرونه وځپل شوله. نو پر دغه اساس باندې چې بیا د ډیموکراسۍ خبره راپورته کېدله په افغانستان کې، او یا د ډیموکراسۍ یو ډول راواریدېدی، دغه ټکي ته باید موږ متوجه اوسېږو چې یعنې دلته د ډیموکراسۍ زړی ونه کړل شو. دلته یې زموږ د ټولنپوهنې او د سایکولوژي سره سمه وده ونه کړای شوای. په دغه اساس باندې یو انارشیزم رامنځته شو، خو ورو ورو د ډېرو ترخو تجربو څخه، د ډېرو ترخو پړاوونو څخه ځوانان راتېر شوله. په دې کې شک نشته چې تر اوسه پورې ځوانان د سیاست په ډګر کې فعال نه ول.
محمد یار صاحب، یعنې تاسو فکر کوئ چې ځوانان راویښ شوي دي؟
بالکل، ځوانان راویښ شوي دي.
همدغه پوښتنه به له ډاکټر محب زغم څخه وکړو. تاسو څرنګه له محمد یار صاحب سره هم نظر یاست؟
زما په نظر د دې وجه کې ځوانان ګوندونو ته مخ نه کوي، او تر اوسه نه کوي. درې غندشان دي. یو وجه دا ده چې اوس خلک په ګوندونو بې باور شوي دي، ځکه چې تېرو ګوندونو د وطن لپاره داسې کار ونه کړ چې اوس خلک پرې راضي اوسي. بله خبره دا ده چې تاسو ویل چې ولې په ګوندونو کې رهبرۍ کې ځوانان نشته. زه فکر کوم چې دا د روزنې ستونزه ده. په افغانستان کې معمولا ماشومانو سره ښه چلند نه کېږي، او دوی د ځوانان هم چې د حقارت احساس لري، دوی پر ځان باندې باور نه شي پیدا کولی، یا همدا دي چې لویو کارونو ته اوږه نه شي ورکولی.
بل ډاکټر صاحب بښنه غواړم، د پخوا ولې ځوانانو باور درلود؟ ما مخکې محمد یار صاحب ته مثال ورکو، د ظاهر شاه د دیموکراسي په لسیزه کې اکثر سیاسي مشران ځوانانو.
البته په هغه وخت کې ایدیولوژي مطرحه، اکثر ګوندونه د ایدیولوژي په اساس رامنځته شول، او ځوانانو فکر کاوه چې د وطن د ژغورنې یوازینۍ لاره همدا ده چې همدا ایدیولوژي ته پناه یوسي. او بله خبره دا وه چې هغه وخت کې د وطن پالنې احساس هم غښتلی و. ځوانانو فکر کاوه چې د افغانستان د وروسته پاتې والي علت دغه شاهي نظام دی، نو موږ باید د سیاسي مبارزې له لارې دغه نظام بدل کړو. خو له دغه مرګه اوس زموږ ځوانان دغه تجربه لري چې ګوندونو هغه څه چې ویل هغه یې ونه شو کړل، نو په همدې خاطر هم ځینې مخ اړوي.
غازی خیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ ستونزه په څه کې ده چې ځوانان نه راوړاندې کیږي؟
وګورئ، په افغانستان کې تاسو تاریخ ته لاړ شئ، په 1950 کال کې د شاه محمود خان صدر اعظم په مهال باندې د دیموکراسي یو زمزمه پیل شوه. بیا چې د پخواني پاچا په وخت کې احزابو ته اجازه ورنکړل شوه، بلکې آزادو مطبوعاتو ته اجازه ورکړل شوه. د آزادو مطبوعاتو له لارې ګوندونه فعال شو. په هغه وخت کې ځوانان په ګوندونو کې ځای پیدا شو، دوی سره یو ارمان و، یو تعهد لاره افغانستان ته، چې افغانستان دوی فکر کاوه چې دغه یو حالات نه وژغوري. په هغه وخت کې د شاهي نظام یا د مرحوم داود خان نظام و، نو ایدیالوژي ډېره زیاته حاکمه وه او خلکو له وطن سره مینه درلودله. او هلته چې سیاست کېده، سیاست نه خلکو د هدف لپاره ګټه اخیستله، نه د وسیلې په توګه. اوس چې افغانستان ته کله نوې ډیموکراسي راغله، په 2001 کال کې چې دلته ګوندونه راغله، بیا هم ځوانانو ډېره زیاته مخه وکړله ګوندونو ته، زما په یاد دي. خو تاسو پوهېږئ، په هغه وخت کې ګوندونه چې وو هغه افغانستان شموله وو. او اوس چې ګوندونه دي، دلته چې اوس سیاست کېږي، هغه د مذهب، قوم او منطقې پر بنسټ باندې کېږي، نو ځکه ډېر ځوانان نه ورځي. بله لویه مسله تر کومه ځایه چې ما د سیاسي ګوندونو په اړه څېړنې کړي دي، درې شیان په سیاسي ګوندونو کې ډېر زیات مهم وي، چې هغه د دوی مرام وي، لیډرشپ وي او تشکیلات وي. اوس په افغانستان کې تاسو وکتل، یو ځل قانون نه ووته د احزابو چې اوس څه غړي باید ولري، مګر هلته ډېر زیات ګوندونه جوړ شو، غړي بیا هم کمبوتو، غړي نه وو او بیا لغوه شو. اوس په نوي قانون کې چې د عدلي وزارت تصویب کړی دی، د پارلمان لخوا البته تصویب شوی دی، په هغې کې ویلي شوي دي چې یو غړي، یو ګوند باید 6000 غړي ولري یا 10000 ولري، نه پوهېږم دغسې یو شمېر دی، 10000 to 6000 تر منځ دی. نو خلک په ګوندونو باندې باور نه کوي. په تېرو لسو کلونو کې ګوندونو له خلکو له پاکو احساساتو نه غلطه ګټه پورته.
غازی خیل صاحب، خبره د ځوانانو ده، یعنی ځوانان اول باید اعتماد پیدا کړي، اعتبار پیدا کړي، د خلکو اعتبار جذب کړي، بیا راوړاندې شي، او کنه ځوانان باید په خپل را مخ کې شي.
اصلا په افغانستان کې ګوندونه ناکام شوي دي. یعنی تیرو ډېر څو کلونو ته وګورئ، که جګړې کړي چې خلک ماجر کړي، همدغه ګوندونو کړي دي. په هېڅ ځای کې ډیموکراسي بېله ګوندونو، ګوندونه بېله ډیموکراسي، خو متاسفانه دغسې یو غیر شوی دی. هو، ځوانان چې کوم دي، ځوانان له سیاست سره په افغانستان کې ډېره زیاته علاقمندي نه لري، ځوانان له سیاست نه کرکه لري. همدا علت دی چې خلک په ګوندونو نه، بلکې په افرادو باندې باور کوي.
محمد یار صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ، خلک په افرادو باندې اعتبار ډېر لري نسبت ګوندونو ته؟
موږ تاسو پوهېږو چې په سنتي ټولنو کې پر افرادو باندې حساب کېږي، په افرادو پسې خلک دي، او هر حرکت چې رامنځته کېږي، په افغانستان کې رامنځته شوی دی، هغه شخصیت محور وي. په افغانستان کې یوه ستونزه موږ درلودلې ده چې کله مو هم پر یو فکر محوره حرکت باندې فکر نه دی کړی، دا د سنتي ټولنو خصلت وي. مګر ما مرکز تاسو وویل چې اوس ځوانان راویښ شوي دي، ورو ورو دوی ډېرې ترخې تجربې وکړلې، او دوی اوس فکر کوي چې په افغانستان کې پرته له ځوانانو څخه چې دوی په دغه ډګر فعاله نه شي، بله چاره نشته. نو همدا اوس ځوانان د سیاست په ډګر کې ډېره علاقمند شوي دي، او دوی یوه سلسله حرکتونه را روان شوي دي. زه تاسو د مثال په ډول باندې د ودان افغانستان یو نوی سیاسي روشنفکره حرکت دی رامنځته شوی دی، دا یادولی سمه چې دې ته ډېرې زیاتې امیدواري شته. نو پر دې اساس باندې ځوانان، لکه تاسو چې مخکې خبره وکړله، دا ډېره دقیقه خبره ده چې ځوانان هم په دې فکر کوي چې موږ په دې کې شک نشته چې ګوندونه او سیاست یا سیاسي حرکتونه بدنام شوي دي. زیاتره سیاسي ګوندونه ماهیت کې سیاسي ګوندونه نه دي، بلکې سیاسي شرکتونه دي چې معمولي ورپکې کېږي. نو ځوانان داسې فکر کوي چې موږ باید
دغه ډیر بدنام ترین شخصونه چې د ګوندونو په نامه بدنام شوي دي، له بده مرغه یا دغه بدنام ترین مفهوم د سیاست موږ باید تاسو وکړو چې دا ډیر نیکنام ترین کو. نو پر دغه اساس باندې ځوانانو فعال شوي دي، په خپل اهمیت او د ګوندونو په اهمیت د سیاست په اهمیت باندې ډیر زیات پوښتنې.
ډاکټر صاحب زغم څنګه له محمد یار صاحب سره تاسو هم نظر یاستی چې ځوانان فعال شوي دي او دغه د دې یو ګوند مثال هم ورک؟
ګوند په باب ما هم اوریدلې دي، مونته زه په هغه اندازې چې ما وړیا ته ورته خوشبینه دی زه هغومره خوشبینه نه یم. زه فکر نه کوم چې ځوانان دې اوس دغه شعور ته رسېدلي وي. له دې دمره که د تېرو جنګونو کې داسې یو روحیه ایجاد شوه چې هر څوک ځان په ځان کې دی، هر څوک فکر کوي چې فقط د ځان د هوساینې ځان وکړي، نور نه د وطن او د ملت هغه احساس چې
ډاکټر صاحب زغم مثلا کرا شو عربي هیوادو ته، په عربي هیوادونو کې په مصر کې انقلاب شو ځوانان را مخکې شول، په تونس کې همدارس، په لیبیا کې ځوانان را مخکې شوي دي، په بحرین کې، په یمن کې، یعنی دا هم درېمه نړۍ ده. په افغانستان کې ولې ځوانان دغه رقم لکه په مصر کې چې ځوانان سره یو موټی شول او په سړکونو ته راووتل، انقلاب یې وکړو او بیا یو تغییر رامنځته کړو او بیا که لویدیځو هیوادو ته ورشو، مثلا د بریتانیا د کارګر ګوند مشر ډیوډ کامرون د کارګر ګوند مشر شو په 2015 کال کې، دی ډیر ځوان دی او درای وګټلې، ځکه چې ویل چې ځوان کولی شي سیاست پر مخ بوسي. په افغان ځوانانو کې دغه احساس ولې کمزور دی؟
ګوندونه تر ډېره حده په قومونو او په مذهبونو پورې تړلي دي، نو داسې د اعتماد فضا د ځوانانو ترمنځ ایجادول ډېر ستونزمن کار دی. اکثر ځوانان اوس همدغو ګوندونو ته چې اکثر هم په فعالیتونو پورې اړه لري او دا قومي او ژبني او مذهبي تمایلات لري.
ډاکټر صاحب بخښي، همدغه خبره ستاسو خبره چې په ګوندونو باندې اعتماد کمزوری شوی دی، ځوانان په خپلو کې ولې سره نه کښېني؟ په خپلو منځونو کې ولې سره نه کښېني او په خپلو منځونو کې ولې ګوند نه جوړوي؟
افغانستان کې اکثر ځوانان خپلې ګټې هم د خپل قوم په ګټه او په هماغو تنظیمونو او سیاسي بهیرونو کې ویني چې د قوم او د مذهب پر اساس ایجاد شوي دي، نو دلته ډېره مشکله ده چې د اعتماد فضا بېرته راژوندی شي.
محمد یار صاحب، ډاکټر صاحب زغم ستاسو سره هم نظر نه ښکاري، هغه د ځوانانو کوم ګوند ته چې تاسو اشاره وکړه دغه هم صرف دومره وویل چې ما یې نوم اورېدلی دی، دا د تاسو یې اوري، تاسو څه ورته ویل غواړئ؟
زه ډاکټر صاحب ته په ټول احترام باندې دی معلومات دي چې نه باور اوسېږي یا ډېر خوشبین ونه اوسېږي، ځکه چې په افغانستان کې چې په ځانګړې توګه په تېرو یوه لسیزه کې چې کومې لوبې د سیاست په نامه د ګوند په نامه وسولې، دنیا چې کوم درواغ وویل یا موجوده نظام د دنیا دوهم فاسدترین نظام دی، په دغه چوکاټونو کې چې کومې لوبې او معاملې وسولې خلک حق لري چې بدبین اوسېږي. خو څونه چې زه عملا په دغه ډګر کې یو اندازه فعال یم او د ځوانانو سره په تماس کې یم، زما تقریبا ټول ژوند په دې کې تېر شوی دی چې د ځوانانو سره په تماس کې سم، د ځوانانو سره اړیکې ولرم او د ځوانانو سره فعال اوسېږم. نو زه تقریبا د افغانستان ډېرو سیمو ته سفرونه کوم او وینم چې په ځوانانو ترمنځ په دغه ډېر بحراني حالت کې په افغانستان کې حاکم دی، خو د ځوانانو ترمنځ یو رقم خاصه علاقه مندي موجوده ده. هغه کسان چې په دغه شي باندې باور نه لري ممکن د ځوانانو منځ نه ورغلي، دا زما خپله تجربه ده. زه ځوانانو ته ورځم، علاقه مندي زیاته شوې ده. دغه سیاسي حرکت چې ما تاسو وویل دا د خپلو هغو اصلاحو پر نقش قدم باندې په قدمې ښولو سره را روان شوي دي. د افغانستان د مشروطیت غورځنګ بیا په هغه تسلسل کې د ویښو زلمیانو غورځنګ چې د روشن فکري حرکتونه وه او هغه ادامه باندې اوس دا د ودان افغانستان ګوند چې دا ځوان تحریک دی د روشن فکري، نو زه چې څونه په دغه سلسله کې د ځوانانو سره په تماس کې شوم، علاقه مندي فوق العاده زیاته ده او توجه زیاته شوې ده. په پرله پسې توګه باندې ځوانانو ته دغه پیغام رسیږي او هغه په دغه چوکاټ کې په خورا زیات اعتماد او باور باندې راټولېږي. نو زه تاسو اطمینان درکوم چې ځوانانو ته تروسه پورې څوک غفلي نه دي، هغو ته یې د خپل اهمیت بیان کړی نه دي. اوس چې دغسې یو چوکاټ رامنځته شوی دی، یو سوماتیک چوکاټ رامنځته شوی دی، د یوې ډېرې علمي او عملي کړنلارې او تګلارې په لرلو سره، نو ځوانان هغه دي په پرله پسې توګه ورته راجذبېږي، ورته راځي. او زه تاسو اطمینان درکوم چې دا به په یوه سیاسي سیاسي روشنفکري حرکت باندې بدلېږي.
بله ډاکټر صاحب زغم، تاسو څنګه محمد یار صاحب وایي سي که چیرته څوک د ځوانانو لټولنو سره په ارتباط کې شي او ارتباط زیات کړي، بیا نو کېدای شي چې د ځوانانو له احساسه خبر شي چې دوی غواړي چې ګوندونه ولري او سیاست ته راوړاندې شي؟ تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم چې ممکن د محمد یار صاحب نظر تر ما سمې، ځکه چې دوی عملاً خاص او ځوانانو سره په تماس کې دي. ما هم دا خبره وکړه چې اوس په ځوانانو کې د دغه تمایل د منځته کول ستونزمن کار دی، اما ناممکن نه دی. خامخا که چېرې ریښتیني کسان د ګوندونو په سر کې وي او دوی په رښتیا د وطن او ملت ته د خدمت نیت ولري، خامخا رښتیا بالاخره خپل ځای نیسي.
بله غازی خیل صاحب، تاسو څنګه؟ محمد یار صاحب ډیر خوشبینه دی او ډاکټر صاحب څنګه محتاطانه خوشبینه دی، تاسو څه فکر کوئ؟
قسم ما مخکې ویلې چې په د حزبونو لاډ وسیلي په توګه باندې ګټه اخیستل کېږي په تېرو لسو کلونو کې. خدای دې وکړي چې د محمد یار صاحب نظر سم وي او ځوانان وکولی شي چې په سیاست کې ونډه واخلي او اوس ورته ښه زمینه مساعده ده. خو ما ته تر کومه ځایه معلومه ده په افغانستان کې چې څوک سیاست کوي یا تر اوسه پورې په دې لسو کلونو کې چې سیاست شو، بیا هم وایم ګوندونه چې جوړ شوي دي ډېر ښه ګوندونه وو، سم ګوندونه وو. مګر متاسفانه چې کله یې مشرانو ته آفر د دولت له لوري شوی دی، وزارت ورکړل شوی دی، ریاست په هماغه سات باندې د ګوند ریاست پرېښی دی او تلی دی خپل پوستې اشغال کړی دی. نو دغه چې ځوانانو لیدلی دي بند هم دسې چې یوازې په کابل کې یو منګ هم ولایاتو ته تللي، له خلکو سره هم خبرې کړي دي. خلک له دې روان بحران نه ځورېږي چې ځوانانو ته توجه نه کېږي. خوشبختانه د افغانستان 60% خلک ځوانان دي، مګر په ګوندونو باندې تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده دوی وکتل، دوی تجربه کړل. د افغانستان خلک تاسې پوهېږي د غرب په څېر د اروپا په څېر باندې دي چې 60 کاله مخکې تاسو خراب کار کړی وي. دلته دا ډېر مهم دی ځکه تر اوسه پورې عنعنوي ټولنه ده، دا تر اوسه په یوه عصري ټولنې باندې نه ده بدله شوې. د مشرتوب لپاره په افغاني ټولنه کې ځانګړتیاوې وجود لري، یعنی لږ ښه شهرته برخمند وي، ښه اقتصاد ولري، ښه خولور وي، په ملي او نړیوال سیاست باندې پوهېږي. دغسې کسان فوق العاده کم پیدا کېږي، یا داسې کسان وي چې هغه په غرب کې پیدا شوي یا په غرب کې لوی شوي، د دې افغاني ټولنې له دستور سره آشنا نه وي، دلته بیا پرې خلک باور نه کوي، یا چې په افغاني ټولنه کې وي د هغوی اقتصاد کمزوری. څنګه لویه مسله په افغانستان کې چې کله څوک د حزب مشر کېږي، مهمه په کې دا وي چې د دې اقتصاد څنګه دی، د دې اړیکې له دولت سره نړیوالې ټولنې سره څنګه دي. که چیرې څومره هم دا ښه سړی وي دغه وي، خو چې اړیکې نړیوالې ټولنې سره نه وي، ښه اقتصاد نه لري، ښه دفتر ونه لري، خلک مقرر نه شي کړی په دلته، نو بیا هم خلک پرې باور نه کوي. ځکه په نوره دنیا کې که تاسو وګورئ حزبونه، یعنی د حزب افراد یو کس ته کار کوي، مشر ته کار کوي. دلته چې ته د حزب مشر شوې ته به ټولو افرادو ته کار کوي، دوی ته
کارته ده کې دوی ستونزې به مخالوي، دوی ته به هر څه کوي. دلته لوی ستونزه ده. محمد یار صاحب، غازی خیل صاحب وایي چې د ګوند مشي کوي نو له نړیوالو سره به ماړي کې لري او اقتصاد مسله هم مطرح ده. څرنګه تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ غازی
خیل صاحب زموږ د ټولنې یو ډېر روشانه خصلت او واقعیت ته اشاره وکړله. دا دقیقه خبره ده، زموږ ستونزه په افغانستان کې ده همیشه دپاره همدغه وه. ما مخکې هم تاسو وویلی چې موږ فکر محوره حرکت تر اوسه پورې په افغانستان کې نه دي درلودلي، موږ شخصیت محوره حرکتونه درلودلي دي. دا ډېره جدي ستونزه ده په افغانستان کې. زه تاسو د بېلګې په توګه ویلی شم، فرض کله چې زه د حزب اسلامي نوم یادومه، په اوتومات شکل باندې ستاسو ذهن ته شغلی حکمتیار صاحب راځي. کله چې زه د جمعیت نوم یادوم، نو په اوتومات شکل باندې ستاسو ذهن ته پروفیسور رباني صاحب راځي. د دې معنا دا ده چې دا ګوندونه د دغو اشخاصو دي، لکه مخکې ما درته وویل چې دا دې ته پاتې کېږي لکه شرکتونه، چې په شرکتونو کې مالک د شرکت معلوم وي او بل څوک بیا حق نه لري چې هغه کې مداخله وکړي او ټوله ګټه او معامله د همدا یو کس وکیږي. اوس ځوانان فکر کوي چې موږ باید یو سیستم را منځته کو چې په هغه کې د عملی علمي کړنلارې په چوکاټ کې د افغاني مفکورې یا یو افغاني ایدیولوژي په چوکاټ کې ټول ځوانان را ټول شي، یو سکتري حرکت رامنځته کړي او د افغانستان ټول ولسونه په هغه کړنلارې تګلارې په هنداره کې خپلې څېرې ولیدلی شي او د یو سیستم په درلودلو سره ځوانان انتخاب کړي، خپله ټاکلې موده ولري، د هغه څه چانس ورکړل شي چې کار وکړي، څه د ټاکلې مودې وروسته که دی کامیاب وو بیا به کاندیدېږي، بیا به انتخابېږي، که نه وو هغه به ځي بل څوک ورځي. په دغه ترتیب باندې به یو ګوند دوامداره شي او په یوه نوي شکل باندې، یا مثلا د وخت د غوښتنو سره، یا د هغه د متمدنې دنیا سره سم به یو سیستماتیک چوکاټ رامنځته شي، نه یو شخص.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو څه فکر کوئ؟ محمد یار صاحب وایي چې په افغانستان کې سیاست منحصر په فرد روان شوی دی او په سیستماتیک ډول په مخ نه ځي. په کابل کې څنګه ځوانان دغه مسلې ته فکر شوی دی چې یو سیستماتیک سیاست را مخ ته کی؟
محمد یار صاحب بالکل سمه خبره کوي. البته دا یوازې په خواني ژوندونه نه و، بلکې دا اوسني ژوندونه چې د اوسني دیموکراسي تجارتات رامنځته شوی دی، ودل کې هم په دې اته کومه چې خلک نه ده ماته ودل دي چې اکثر ګوندونه مشران خامه ودی ته سوال ورکړي. نو ان په دیموکراسي کې او د دیکتاتوري او استبداد د دې تعامل کړی دی. او هغه څه چې نو عملي په دې یادونه وکړه چې ویل چې د فکر په بنسټ د ګوند جوړول دا ډېره ښه خبره ده، خو ډېر کار غواړي، ډېر ځار غواړي، دا فکر څو پورې د خلکو اعتماد راجلبوي او څو پورې خلک ځان سره هم نظر کوي، ډېرې ستونزې په مخ کې لري چې باید وګڼي. مونږ ته بیا هم ناممکن کار نه دی که سړی د مړو له پله ورسره مینه ولري، ممکن په کې بریالی شي.
محمد یار صاحب، ډاکټر صاحب زغم سره لدی سی وای سدا کار ممکن نه دی، لیکن ډیر زیار او ډیر زحمت غواړي. طبیعي خبره ده، یو کار خو زیار او زحمت غواړي، لیکن تاسو یو څه خوشبینه یاستی، فکر کوئ چې په ځوانانو کې دا خوشبینی تر څه حد ده؟ بیا هم که چیرته دا تکرار سوال وکم، یعنی ځوانان تر کومه حد پورې دې ته هوسی چې یو سیستماتیک منظم سیاسي غورځنګ رامنځته کړي؟
دا شاعر خبره ده چې وایي فل می رابول سین د ګلو په ځخه چیرې نه يم د سلطان بچي او ما د سین یاږي څه پوته واچوي واړي توفانونه د توفان بچي. نو دلته خو ډېر ستر توفانونه په مخ کې دي او ځوانان په دې هیله باندې نه دي چې دوی د سیاست د بېرته راوړاندې شي، نو په دې هیله باندې چې په هماغه اول ګام کې به خلک د دوی پر سر باندې د ګلونو تاج ږدي. او دغه ځوانان چې سره مخته شوي دي، دوی په دې هیله باندې چې د اغزیو لوی لوی پلنډې به خلک په شا ورکړي، دوی ته د اغزیو پلنډې به وړي، په خو کې به اغزي وړي، لوړې ژورې به یې. او دغه ځوانان په داسې یوه روحیه هم نه دي رامنځته شوي، نه دي فعال شوي چې دې فکر وکړي که زموږ په ژوند کې نو موږ به دغه خپلو هلو ځلو ثمره ترلاسه کړو او بیا نو موږ یو ګل ګلزار افغانستان ووینو. نو دا ځوانان د یو ډېر لوی زغم سره، د یو ډېر اوږده فکر سره رافعاله شوي دي او دوی په دې ارمان باندې چې په افغانستان کې له بده مرغه چې هېڅکله هم افغانستان یو سیستم نه دی درلودلی. تاسو وګورئ هر شخص چې راځي د افغانستان ملي بیرغ بدلوي، ملي سرود بدلوي، اساسي قانون بدلېږي، ملي نشان بدلېږي، دا د یو ملت دپاره، د یو ملت په صفت باندې چې په مځکې پر مخ باندې د ملت ادعا کوي، د شرم خبره ده چې هر شخص راشي ملي هویت بدلوي، ملي هویتونه او نشانونه او سمبولونه بدلېږي. نو ځوانان په دغه ارمان باندې د نتیجې ته رسېدل دي، په دې باندې فکر کړی دي چې موږ باید په افغانستان کې یو سیستم رامنځته کړو او د سیستم په وجود کې کولای شو پرمختګ وکړو. دلته هر شخص چې راشي د تېر شخص پروژې چې تر هر ځای رسېدلي بېرته یې د صفر شروع کوي. علتی چې موږ په خپل ټول ژوند کې همیشه نوي نوي نظامونه حکومتونه چې راځي پر خلکو یې په ملت باندې دا احسان پروت دی چې علما خو نو د صفر شروع کړې ده او زه ملامت نه یم. دی روان چې بل چې راشي بیا د صفر شروع کړي، هغه پروژې د منځه ځي، ځکه چې دلته سیستم وجود نه لري. نو ځوانان داسې فکر کوي که موږ وکولای شو دغه ځوان نسل د خپل ټول ژوند په دوران کې یو ملي او سرتاسري افغانی فکر سیستم او چوکاټ رامنځته کړی شو او راتلونکي نسل ته یې په لاس ورکړی شو، نور یې تدبیق هغه کې هم به دا زموږ لپاره ډیره لوی او ستره کامیابی او ځوانان په دغه سی یو قوي روحیه باندې چې زه عملا که تاسو زما په خبره باندې باور وکړي زه کابل ته هم زما نور ولایتونه ته زما ځوانان وینم د ټول ځوانانو سره همدغه روحیه ورسره ده چې موږ باید د سیستم رامنځته کړو او د سیاست په ډګر باندې فعال شو او دغه د کمتري احساس نور باید د ځانه څخه لرې کړو چې زه وایم زما په څه زه زده کوونکی یم یا زه د پوهنتون محصل یم زما د سیاست سره څه کار بل سړی زه دکاندار یم بل سړی زه موټروان یم زما د سیاست سره څه کار دا وطن د هر هغه چا دی چې په دې وطن کې اوسېږي او په دې وطن کې چې هر څوک اوسېږي د دې وطن د ساتنې د دې وطن د پرمختګ مسؤلیت ور د غاړې دی خو نه بده مرغه تر اوسه پورې دغسې یو څوک نه و رامنځته شوی چې هغه د خلکو ته دغه د مسؤلیت احساس ورکړي چې د مسؤلیت یو درون بار پر اوږو باندې لري راسه دغه د مسؤلیت فرض ادا کړه نو څه اوس چې موږ خلکو ته ورځو او ځوان په خاص ډول ځوانانو ته ورځو باور وکړي ما خو چې دا مسله د هر ځوان سره په هر ولایت کې مطرح کړې ده په ډېره علاقه مندې په ډېره مینه باندې قبل کړې ده او ملګري شوي دي او زه تاسو د هیڅ اطمینان در کوم یعنې زما دا خوشباوري تاسو ومني چې زما عملا ځوانان لیدلي دي چې په دغه ډګر کې فعال دي او دوی په پرله پسې توګه باندې په دغه یوه هسته کې راټولېږي او سره منسجم کېږي په دغه اساس باندې زما خوشباوري داسې نه ده چې هسې یو د معنی فکر کوم او یا یو تخیل درته بیانومه زه په عمل کې کومه ډاکټر صاحب ته هم دا معلومه ده دا مسایل د ډاکټر صاحب سره هم ما همیشه مطرح کړي دي په کابل کې
او محمد یار صاحب دغه ډاکټر صاحب محمد یار صاحب ډاکټر صاحب یو مثال دی چې تاسو سره دا مسائل مطرح کړی دي لیکن تر اوسه پورې خوشبینه نه دی ډاکټر صاحب څنګه
بلې و ډاکټر صاحب هم حق لري
بلې مهرباني
بلې ډاکټر صاحب خبر متوجه کما
ډاکټر صاحب تاسو ته وایي
بلې البته زه په تیری کې محمد یار سره موافق یم او د دې د هڅو ملاتړ په فکر لاس کوم مونته زه په دې بهر یم چې کله ته سړی په یوې ډلې یا په یوې بهیر پورې ځان منفق غني نو باید د مسؤلیت احساس وکړي او باید خپل مسؤلیت ادا کړي خو له بده مرغه زما مسؤلیتونه هم مسؤلیتونه مسؤلیتونه مې ډېر دي او هم نورې بوختیاوې مې د ماشوم ادبیاتو ته هم کار کوم او د لویانو ادبیاتو ته هم کار کوم نو زه کله زه په ځان کې دغه انرژي مې وینم چې او دغه د وخت نه لرم چې د دوی سره همکاري وکړم او ممکن نور ځوانان دغه وخت ولري اما په فکري لحاظ زه د دې ملاتړ کوم رښتیا دغه د هېڅ د دوی پر لاره اچولی چې د یې پیل کړی دی په تیری کې خو ډېر ښه دی نو دا چې په عمل کې څه کوي دا به وخت ثابت کړي
ډاکټر صاحب محب الله زغم د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال عبد الاحد محمد یار لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکی او همدارس غازی خیل آزاد خبریال تاسو مننه کوم ودان